سالور بجه شوه دی آزادی راژیو یوه بلیخ پرونه تخراغ لست. قدر من اوریدون کو پا دی او ساتخ پرونه که باواوری چه دی امریکا دی بحرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پا ناتساپی سفر کابل ترسیدلی او لافغان مشرانو سره خبریتری کردی دی. د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که خلک احتیاطي تدابیر رعایت نکړي نو کرونا ویروس به په راتلونکو ورځو کې په افغانستان کې لا زیات پراخ شي. سلام، د خبرونه زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او همداراز اونیز پروګرامونه لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهم خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې بهیر پر وروستیو اقداماتو او د دې هېواد د سیاسي وضعیت په اړه بحث وکړ. ایران یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو هغه وړاندیز رد کړ چې دغه هېواد ته د بشري مرستو په اړه اور کړی دی، او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډیدو احتمال رد نه کړ. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې بهیر پر وروستیو اقداماتو او د دې هېواد د سیاسي وضعیت په اړه بحث وکړ. مایک پومپیو نن په یو نایلان سوي سفر کابل ته ورسید. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ښاغلي غنی او پومپیو په دې لیدنه کې د سولې پر بهیر، په دې هکله پر نورو ګامونو، د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او همدارنګه په هېواد کې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې شوې دي. ښاغلي صدیقی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په دې لیدنه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب هم ګډون درلود. د راپورونو له مخې ممکن مایک پومپیو له پخواني اجرایي یا مشر عبدالله سره چې اوس د ولسمشر ایدا هم کوي وګوري. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر داسې مهال کېږي چې د افغانستان د حکومت لومړنۍ تماس ډلې او طالبانو پرون یک شنبه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي موافقې له مخې ټاکل سوی وه بین الافغاني مذاکرات د روانې مارچ میاشتې پر لسمه نیټه پیل سوی وی، خو ظاهرا د طالب بندیانو د خلاصېدو د څرنګوالي په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې لامل سو چې دا مذاکرات وځنډېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کرونا ویروس د زیاتېدو خبرداری ورکوي او وایي که چیرې دا مسله جدي ونه نیول سي لوی بشري ناورین به رامنځته کړي. دغه وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات کې اضطراري حالت عملي سي.
اما زمانی که وزیر صحت‌عامه کشور پیشنهاد میکنه که شهر هرات قیود روزگردی وضع شود، عیناً هندوستان واره برای 14 روز برای 14 ساعت روزانه تا از گشت و گذار جلوگیری شود، ما شما کدام کار عملی در این زمینه متاسفانه نمیبینیم. ما خوشدار میتونم اگر ما چنین بی‌تفاوت باشیم، چی هموطنهای ماست، چی ارگانهای دولتی است، چی غیر دولتی است، وزارت صحت‌عامه را مسئول نداریم.
د سرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون په هرات ولایت کې د ګرد بندیز غوښتنه وکړل، او دا ځکه چې هرات په افغانستان کې هغه ولایت دی چې تر نورو ډېر د کرونا ویروس باندې اخته کسان پکې ډېر دي او ځپل سوی دی. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار د پکتیا پوهنتون مخ ته شوې ده.
د پوهنتون په دروازه کې، البته د پکتیا پوهنتون په دروازه کې یو موټر سایکل بم چاودنه کړې ده چې دغه پوهنتون یو تن ساتونکی پکې شهید شوی، یو بل ساتونکی او یو ملکی وګړی پکې ټپیان شوی دي.
تروسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د وسوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې دا چاودنه د دې ډلې سره تړاو نه لري. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر قول اردو چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه قول اردو په یوې خبرپاڼه کې نن راغلي چې وسلوالو طالبانو پرون پر نوسي ولسوالۍ حمله وکړه چې له متقابل ځواب سره مخامخ شول. په خبرپاڼه کې راغلي چې په متقابلو نښتو کې 8 تنه طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو هغه وړاندیز رد کړ چې دغه هیواد ته یې د بشري مرستو په اړه کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني په تازه څرګندونو کې ویلي چې که واشنگټن غواړي له ایران سره د کورونا ویروس په مبارزه کې مرسته وکړي، نو پر تهران دې لګیدل اقتصادي بندیزونه لرې کړي. ښاغلی روحاني نن په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل، امریکایي مشران درواغ وایي. که دوی غواړي له ایران سره مرسته وکړي، ټول هغه څه چې کولی سي د بندیزونو لرې کول دي. هغه مهال موږ کولی سو د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مبارزه وکړو. ایران هغه هیواد چې په منځني ختیځ کې کورونا ویروس تر ټولو ډیر ځپلی دی. تر اوسه په دې هیواد کې د دې ویروس له کبله شاوخوا 1200 کسان مړه شوي دي. تر دې مخکې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای هم د مارچ پر 28 له ایران سره د بشري مرستو په اړه د واشنگټن وړاندیز رد کړی و. د ایران ولسمشر حسن روحاني په نننیو خبرو کې امریکا متحده ایالاتو ته په خطاب کې وویل، تاسو د ایران د تیلو صادرات بند کړي، بانکي معاملې مو درولې، نو ستاسو د مرستې وړاندیز د تاریخ تر ټولو لوی دروغ دی. تر دې وړاندې متحده ایالات ویلي چې د کورونا ویروس به ایران د امریکا له بندیزونو ونه ژغوري. او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډېدو احتمال رد نه کړ. نوموړي له دې لوبو د کاناډا وتلو ته په اشاره لیکلی چې که دغه لوبې په بشپړ ډول ترسره نه سي، نو ښایي وبه ځنډول سي. کاناډا لومړنی هیواد چې د کورونا ویروس له کبله په دې لوبو کې د نه ګډون خبره کړې ده. د جاپان صدر اعظم د دې هیواد پارلمان ته نن وویل چې لا هم د دغو لوبو بشپړ ډول ترسره کېدو ته ژمن دی، خو وایي که دا کار ستونزمن سي، ښایي د لوبو د ځنډولو په اړه به پرېکړه وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. و باورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې دی او له افغان چارواکو سره یې لید کاته کړی دی. له بلې خوا د طالبانو او حکومت د پلاو ترمنځ په لومړي ځل خبرو په افغانستان کې د سولې لپاره هیله پارولې دي.
مثبت پوینت دی که دا چې طالبان دفاع مده شوي دي چې دوی حکومت رسمي هغه ورکي یو آدرس ورکي.
افغان حکومت وایي د نوې کابینې د جوړېدو په اړه لا هم د ارګ او سیاستوالو ترمنځ خبرې او بحثونه دوام لري. د کورونا ویروس په اړه د عامې روغتیا وزارت وایي چې که ټول خلک د کورونا ویروس د مخنیوي ټول شرایط په پام کې ونه نیسي، نو ښایي په راتلونکو اونیو کې د دې ناروغۍ سرایت چټک شي.
ما خوشدار میتم اگر ما چونین به تفاوت باشیم چی هماتنای ما است، چی ارگانهای دولتی است، چی غیر دولتی است، وزارت صحت عامه را مسئول نداره.
نور مطالب حمله رو او په دوهمه نیمه ای که بده امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نره اونیز پروگرامو نواره ای. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خپرونې لومړۍ موضوع ته ورځو، خو له هغه مخکې د مسلې ته پام وکړئ چې د کرونا ویروس مشکل جدي دی. که تبه لرئ، سامو بندیږي او ټوخیږی او یا نور هغه علائم چې ډاکټران وایي په تاسو کې لیدل کیږي، نو ورخطا کیږی ما یوازې ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې دی او نن یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې پمپیو له ولسمشر غنی سره د سولې او په هیواد کې پر روان سیاسي امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. مایک پومپیو داسې مهال کابل ته ځي چې پرون د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت په استازولۍ د سولې تماس ډلې او د طالبانو استازو د ویډیو له لارې خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې خبرو کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر ټولو اړخونو مخامخ خبرو او تلپاتې اوربند بحث شوی دی. اجمل تورمان د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی چې په دې لیدنه کې د سولې پر بهیر په دې اړه د نورو ګامونو د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او د غشان په هیواد کې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې شوې دي. ویل شوي چې په دې لیدنه کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم ګډون درلود. مایک پامپیو په یو اعلان شوي سفر د دوشنبه پورت لغرمی مخ کې کابل ته را رسیدلې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانتي کړي کابل ته د خاغلی پامپیو د سفر اصلي هدف د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو چټک کیده. داسې راپورونه هم شته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په افغانستان کې د قدرت پر سر د روان سیاسي کړکی د حل په هدف له عبدالله سره هم خبرې وکړي، هغه موضوع چې د سولې په پروسې هم اخیس کړی دی. مایک پامپیو داسې مهال کابل ته راځي چې پرون د لومړي ځل لپاره د افغانستان په استازولۍ د سولې تماس ډلې او طالبانو د ویډیوي کانفرنس لاري خبري کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل په دې ویډیوي کانفرنس کې چې نږدې 2.5 ساعتي دوام وکړ پر یو شمېر مهمو موضوعاتو بحث شوې ده.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د سولې د لومړني تماس ګروپ پرون د امریکا او قطر د استازو په حضور کې د طالبانو له استازو سره د ویډیو کانفرنس لاري خبري وکړي. په دې خبرو کې د تاوتریخوالی پر کمشت، د مخامخ خبرو پر پیل، یو دایمي او پراخ اوربند او همدارس هغو تخنیکی اقداماتو باندې خبري وسوي چې کولای شي د زندانیانو ازادۍ ته زمينه مساعده کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال کابل ته سفر کوي چې وزارت خپل ټولو وګړو ته خبرداري ورکړي چې د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر له سفر کولو ډډه وکړي. نوموړي مخکې له دې خپل دوه بهرني سفرونه لغوه کړي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له دې ویډیوي کانفرنس وروسته خپل ټویټر پانه لیکلی د دوو ساعتونو نه زیات تخنیکی باس خورا مهم، جدي او مفصل و. خاغلی خلیزات زیاته کړي ټولو غاړو په زور جاتی کې کمخ بین الافغانی مذاکراتو او هر اړخیز او تلپاتې اوربند لپاره خپل کلک ژمنتیا وښوده او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خلاصون په اړه لومړنۍ تخنیکی خبرې تسهیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د خبرې اترې د سولې د پرمختګ په برخه کې مهمې بود. د دې شورا د مشرتابه پلاوی یو غړي محمد امین وقاد ازادي رادیو ته ویل په دې خبرو کې د زندانیانو تبادله ترڅنګ د مخامخ خبرو په پایل هم پاس شوه دي.
او دا هم چې ورڅوي دي ورکم مسلې یاد مسایلو د حل لپاره د لارې مندلو جریان با په بین الافغانی مذاکراتو کې په بحث کیږي. معنا دا ده چې بین الافغانی مذاکراتو سره هم دواړو خواوو موافقه کړې ده.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي په دې ویډیوي کانفرنس کې یوازې د بندیانو د تبادلې په اړه خبري شوې دي. دا په داسې حال کې چې افغان حکومت ویلي د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر به یو شمېر بندیان له بنده آزاد شي، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې دی او له افغان چارواکو سره د سولې د روانو هڅو د حکومت پر سر د لانجو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا د طالبانو او حکومت د پلاو ترمنځ په لومړي ځل خبرو هیلې پارولې دي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای د نور بحث لپاره د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. ستانکزای صاحب، ډیره زیاته مننه چې خبرونه ته مو زموږ بلنه ومنله. کابل ته نن مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راغلی و او که جان کیری
سلامونه تاسو ته کل سب درنو او ریدون کو ته خدای مروغ لره ولدې وبانه مو هم وساته. ارزو کوم چې پومپیو چې دا ریسک منلې چې ربای دراسي ماموریت به لکه مشکل ویل جان کیری نه، اما په ماهیت کې به د دوم جان کیری وی اسانی جان کیری وی چې د افغان دوسیه ستوال سره به د منځګړي په توګه کارو کی او تر څو چې یو ګډ حکومت یا ائتلافي حکومت را جوړ کی تر څو هغه لري اهداف چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د حکومت له آدرس ندی هغه تخپل لاره مساعده کی.
تاسو چې وایي چې د پومپیو ماموریت به تر جان کیری نه دروند وي، هدف مو دا دی چې دته د سولې مسله هم ورلغړې ده؟
دقیقا ګوره، په څو لحاظ، اول داسې چې فردي لحاظ یو سړی جرات کوي چې د کورونا په موجودیت سره، لکه چې تاسو د همکار په راپورټ کې مو واورېده چې خپل مخکني سفرونه یې قطع کړي او د امریکا د نورو مقاماتو سفرونه چې په شخصي لحاظ دا خپل دی یو ریسک او خطر منل دي. دومه خبر دا ده چې د جان کیری ماموریت ډېر جدي نه و، په دې معنا چې هلته فقط یوه مسله د قدرت د ویش مسله وه چې د ملي وحدت حکومت پایله کې رامنځته شو. اوس د امریکا په وړاندې نوي چیلنجونه رامنځته دي چې یو دی غنه د افغانستان د سولې مسله ده. که چیرې د خدای نخواسته د افغانستان د سولې مسله ناکامۍ خواته لاړه شي، نو پایله به یې دا وي چې د امریکا حیثیت به له منځه ځي، دا جګړه به لا پسې اوږدېږي او د جګړې نوي لوبې کوونکي به له دې دواړو غواړو نه یوونه استفاده کوي. او درېیم خطر دا ده چې نور افراطي ګروپونه او مسلح ګروپونه لکه داعش چې په سیمه او افغانستان فعال دي، دوی به لا جرات پیدا کړي او فعال به شي.
بله، دا خو د خلکو هیلم ده او د امریکایانو هیلم ده، خو په سیالو ډلو کې چې دا اوس په دو اړخونو کې درېدلې دي او د دواړو لخوانم یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان په نتیجه کې او بل د غسره د مخالفت په نتیجه کې دوه حکومتونه اعلان کړي دي، په دوی کې د تفاهم لپاره تاسو څومره پټنشل یا ظرفیت وینئ؟
اول خو باید ارز وکړم چې د دواړو خواو له اظهاراتو نه د اول ورځ نه لیدل کېږي چې او د دوی د مخکنیو مذاکراتو نه چې د تحلیف نه پر مخکې درلودل وروسته د هغه افغاني زواتو چې دوی ترمنځ ځینې منځګړیتوب کوو له هغې له خبرو نه او د دوی د خپلو له اظهاراتو او د دوی د ټیم د غړو له اظهاراتو نه داسې معلومېږي چې دواړه خواوې په دې راضي دي چې باید یو ګډ حکومت یا د دوی په اصطلاح همه شموله حکومت جوړ کړي. اما د قدرت د ویش مسله، د امتیازات د اخیستلو مسله، د مواقفو مسله د دوی ترمنځ څه اختلافات رامنځته کړي. زما باور دا ده چې امریکایان دا ظرفیت لري او دا نفوذ په دواړو غاړو باندې لري، دا چې تر اوسه پورې هم دوی ناست دي. زما نظر دا ده چې یو ارامه ناست دي په اصطلاح، د یو بل په ضد اظهارات نه کوي، د یو بل په ضد اقدامات نه کوي. یو علت به ښایي دا وي چې امریکایان به ورته ویلي، امریکایان به په لازم فشار راوړي چې دوی تر اوسه پورې کوم عملی اقدام دی او بل پسند نه راکړي. نو مال نظر امریکایان دا نفوذ لري او د ما باور دا ده چې په لنډ وخت کې به داسې یو حکومت رامنځته شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه استاد ستانکزای، چې خلک زیات امیدوار دي، د سولې هڅې هم یو ډیر مهم پړاو ته رسیدلې دي او تقریبا هم په افغانستان کې هم په امریکا کې ټول هغه موډ یا عمومی روحیه دا ده چې سوله ښایي نتیجه ورکړي. دا ځل دغه د تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره دا هیله منی تر هر وخت نه زیاته ده. فکر کوئ چې دا هیله منی به دوام وکړي او بالاخره یوه نتیجه به ورکړي؟
دقیقا زه هم خوشبینه کسان له جمله نیم چې سوله به نتیجه ورکړي انشاءالله. اما داسې اختلافات یا بیتفاوتیگان چې په کابل کې کېږي یا که احیانا کوم د طالبان لخوا اوسي یا سیویوي، دا متاسفانه چې د سولې بهیر څه ځنډوی کوي او پایله به یې لږ څه وځنډېږي. مثلا دا نظر کې اوسي د مارچ په لسمه باندې باید افغاني مذاکرات شروع شي، متاسفانه وځنډنی شوي. نو اما د ما باور دا ده چې نړیواله روحیه په داخل کې عامه ذهنیت او حتی د خپلو جګړه کوونکو افرادو په منځ کې دا روحیه رامنځته شوې ده چې د دوی باید دسې یو پړاو ته ورسېږي چې په هغه کې د بین الافغاني مذاکراتو پایله کې یوه سوله رامنځته شي.
بله، یوه بله وروستۍ پوښتنه چې دا به حتما قطعا وروستۍ پوښتنه وي استاد ستانکزای، چې فکر کوئ چې د کورونا ویروس سرایت او د دې ناروغۍ د سرایت ویره د سولې له بهیر سره مرسته کوي که په وړاندې خنډ جوړوي؟
باید ارز وکړم چې زه د حقوقو د یو شاګرد په عنوان باید ارز وکړم چې طبیعي عوامل د حقوق په جوړښت، د سیاست په وده، د سیاست په درېدو او د سیاست په استقامت کې، استقامت ورکولو کې اصلي رول لري. کرونا نه تنها موږ بلکې دنیا لړزولې ده. سیاسیونه په مختلفو لارو نه اوس مصروف کړي یوازې کرونا ته، ځان د بقا د خپل هېواد او ټولنې او اهدافو د بقا دپاره موجوده وجه کولی شي د موږ د اتحاد سبب وګرځي. او دا موږ باید که د مسلمانانو په عنوان هم د یو الهي مصیبت په عنوان وګنو او دعا وکړو خدای مو دې دې سیافتونه وساتي او خدای دې توفیق راکړي چې سوله فاتلاس.
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره د سولې پر روانو هڅو، د امریکا د هڅو او د روان سیاسي کړکیچ د حل پر لارو چارو خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان حکومت وایي د نوې کابینې پر جوړېدو لا هم د ارګ او سیاستوالو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. جمهوری ریاست وی حکومت ته د نوې کابینې جوړول مهم ښکاری، خو اوس مهال لومړیتوب د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی دی. لبلې خوا د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې سیاسي کړکیچ، د سولې خبرې او له کورونا ویروس سره مبارزه د نوې کابینې د جوړېدو پر وړاندې خنډونه دي. امید ظهیر مل او د موضوع نور تفصیل.
که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به نوې کابینه جوړه کړي، خو د څوارلس ورځو په تیرېدو لا هم ارګ د نوې کابینې پر جوړښت نه دی توانېدلی. ولسمشر محمد اشرف غنی د کب په 19 د خپلې لوړې په مراسمو کې وویل تر راتلونکو دوه اونیو به له اوسنۍ کابینې سره خپل کار ته دوام ورکړي، خو له هغې وروسته به ټول شمول او داسې کابینه جوړه کړي چې د ټول هیواد استازولي وکړي. خو تازه ولسمشری مانی وایي د کابینې پر جوړېدو له سیاسيونو سره خبرې او مشورې روانې دي، مګر اوس مهال د افغانستان د حکومت لپاره لومړیتوب د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هڅې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د وایان مرسیال د واخان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
حکومت راتلونکي کابینې په اړه باندې سلام مشورو ته دوام ورکړی دی، ولی د اوس لپاره د حکومت ټول تمرکز له کورونا سره پر مبارزه باندې متمرکز دی، نو لومړیتوب له کورونا سره مبارزې ته ورکول شوی.
خو پښتنه پر دې ده چې آیا رښتیا هم د نوې کابینې ته جوړېدو د ځنډ دلیل د کورونا وایرس سره مبارزه ده؟ د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي حکومت لدې کبله چې د نوې کابینې په اړه له سیاسيونو سره هوکړې ته نه دی رسېدلی، نه دی توانېدلی چې خپله ژمنه عملي کړي. د ولسی جرګې مخکینی غړي ګلبادشاه مجیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له کورونا وایرس سره د مبارزې سربیره سیاسي کړکیچ، له طالبانو سره د مرکچي پلاوي د ټاکلو په اړه اختلاف او له زندانونو د طالب بندیانو د ازادۍ په سر د نظر اختلاف لامل شوی چې ولسمشر غنی د نوې کابینې د جوړېدو په برخه کې د خپل ژمنې په عملي کېدو کې پاتې راشي.
یوازینی علت هم دغه د سیاسینو هم په مذاکرې ټیم باندې، هم د سولې په پروسې باندې، او هم د کوم کړکیچ دی چې روان دی متاسفانه. نو په همدې خاطر جمهور رئیس د کابینې جوړول یو څه پتاویق جوړ غورځولې دي.
خو ښاغلی مجیدی ډاډ ورکوي چې تر راتلونکي اونۍ به ارګ وتوانېږي چې نوې کابینه اعلان کړي. د حکومت د جوړولو په سر د سیاسيونو په ځانګړي ډول په قدرت کې د ثبات او همپالنې ډلې د شراکت مسأله داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته را رسیدلی دی. سرچینې وایي مایک پومپیو به د سولې او طالب زندانیانو په اړه له خبرو سربیره له ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره د روان سیاسي کړکیچ په حال هم خبرې وکړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د حکومت لخوا پر دو شفتونو د دولتي ادارو د ملکی کارکونکو د کارونو له ویشل کېدو سره خلک د دې اقدام پر وړاندې بیلابیل نظریات لري. ځینې کسان دا اقدام د کورونا ویروس د مخنیوي او په دفترونو کې د کارکونکو د ګڼې ګوڼې د کمیدو لپاره یو ښه اقدام ګڼي، او ځینې وایي په دفترونو کې به د مراجعینو ګڼه ګوڼه تر پخوا زیاته او د کورونا ویروس خپرېدو ته نوره زمینه هم مساعده شي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تېره ورځ د کورونا ویروس د خبروي د مخنیوي په هدف د ټولو حکومتي ادارو کارکونکو ورځني کارونه په دوه شفتونو وویشل. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
دا چې افغان حکومت د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف په ټولو دولتي ادارو کې د ملکی کارکونکو ورځني کارونه په دوه شفتونو ویشلي، خلک یې په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې کسان د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه اقدام پر ځای ګڼي او وایي دا کار به د دفترونو د کارکوونکو په کار منفي اغیز ونه کړي. د کابل ښار اوسیدونکی مسلم وایي
مخه کار د اوسې مقصد خپل کار دوام ورکوي، څه اغیز نه غورځي. په نظافتو کې لنډ ستونزې شته، موږ دا وایي چې مقصد اصلاح شي دفترونو کې دواګانې اوسې لږ زیات افون شي.
خو د کابل ښار بل اوسیدونکی هارون وایي پر دوو کاري شفتونو د دولتي کارکوونکو ویشل د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ ګټه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون د کابینې لخوا تصویب شوې کړنلاره خپره کړې چې په کې راغلي د حمل د میاشتې له درېمې نیټې به د دولتي ادارو د ټولو کارکوونکو او قراردادیانو نیمایي برخه د سهار له 8 بجو نه د ماپښین تر 1 او نیمایي برخه به له 1 بجې نه تر 4 بجو پورې په دفترونو کې کار کوي. د دغه کمیسیون د خپرونو رئیس احمد فرید آزادی راډیو ته وویل
تمام ادارات دولتی در مرکز ولایات
په مرکز ولایتونو کې د ټولو دولتي ادارو د ملکی خدماتونو کارکونکو او قراردادیان په دغه طرز عمل کې شامل دي او طرز عمل د حمل درې منیټې نه نافذ ده، اوس یوازې د یوې میاشتې لپاره ده.
د ښاغلي فرید په خبره د افغانستان په دولتي ادارو کې د ملکی کارکونکو شمیر 4,20,000 دی او د دې کړنلارې له مخې ټول مکلف ګڼل شوي چې د ځان او ټولنې د روغتیا لپاره تصویب شوې کړنلاره مراعات کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون مسؤلین وایي په لومړي سر کې دغه اقدام تر 1 میاشتې پورې په امتحاني ډول په پام کې نیول شوی او راتلونکی تصمیم به وضعیت ته په کتو ونیول شي. یاد کمیسیون دا هم وایي د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي چې د روغتیایي خدمتونو په رسولو بوخت دي په دغه کړنلاره کې شامل نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس په افغانستان کې د کرونا وایرس 30 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ډیری په هرات ولایت کې دي. خو ډاکټران وایي په یوه ورځ کې یوازې د نیمې ورځې لپاره د کارکوونکو بدلول را بدلول ګټه نه لري. ډاکټر حسیب اروال آزادی راډیو ته وویل
که چېرته غواړمې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه وي او کارونه هم بند پاتې نه شي، هر اداره په 2 ګروپونو تقسیم شي، یوازې یوه ورځ یو ګروپ راشي، نه دا چې مثلا نیمه ورځ یو نیمه ورځ بل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دفترونو او نورو ځایونو کې د ګڼه ګوڼې کموالی کولی شي چې د دغه مرګونې وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. حکومت وایي د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د خلکو د روغتیا په خاطر به له هر معقول او رغند تدبیر نه کار واخلي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له آزادی راډیو واوري.
آزادی رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. اوس هم واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا ویروس د مخنیوي په اړه کوم پیغامونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپرنجیږي یا خبرې وکړي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 2 متره فاصله وساتئ. د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی مو پر لستونی وکړی او د کرونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ. لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ. که تبه لرئ، ټوخیږئ او سامو بندیږي، نو ورخطا کیږئ مه، ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کرونا ویروس معاینه وکړئ.
I don't know where to start with music.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوریده. قدرمنو اوریدونکو، د کورونا ویروس خطر جدي وګڼئ او دې ته همیشه پام وکړئ چې کیدای شي دا ویروس له بل چا نه تاسو ته سرایت وکړي او یا تاسو بل چا ته انتقال کړئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د همدې خبرونې په دوام کې قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه خبرو او نور راپورونه هم لرو. خدا وخت د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې د فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې بهیر پر وروستیو اقداماتو او د هیواد د سیاسي وضعیت په اړه بحث وکړ. مایک پومپیو نن په ون ایلند سوي سفر کابل ته ولاړ. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی چې د شاغلی غنی او پومپیو په دې لیدنه کې د سولې پر بهیر، په دې حق لپاره نورو ګامونو، د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او همدارنګه په هیواد کې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې شوې دي. شاغلی صدیقی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان د امروختي وزارت پراتلونکو نیو کې د کورونا وایروس د زیاتېدو خبرداري ورکوي او وایي چې د مسله جدي و ننیول سي لوی بشري ناورین درمنځ سي. د وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د پکتیا په مرکز ګردیز شهر کې د پکتیا په هانتون مخته چاودنه سوي ده چې د دې په هانتون یو ساتون کې پکښ وژل سوي دی او یو ساتون کې یو بل عمله راوي پکښ اټاپيان سوي دی. دا خبره د پکتیا د والي وین عبد الله حسرت ازادي رادیو ته وکړه. تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا نه دی منلی. ایران یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو هغه وړاندیز رد کړ چې دغه هیواد ته د بشري مرستو په اړه کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني په تازه څرګندونو کې ویلي چې که واشنگتن غواړي له ایران سره د کورونا ویروس په مبارزه کې مرسته وکړي، نو پر تهران دی لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي. تر دې وړاندې متحده ایالاتو ویلي وو چې د کورونا ویروس به ایران د امریکا له بندیزونو ونه ژغوري. روسیه نن د مارچ دروشتمه په دې هیواد کې د کورونا ویروس یو او یا نوې پیښې ثبت کړې دي. په دې سره په روسیه کې د رسمي شمیرو له مخې په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر 438 تنو ته ورسید. او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په توکیو کې د دوبی اولمپیک لوبو د ځنډیدو احتمال په اړه خبرې کړې دي. نوموړي له دې لوبو د کاناډا وتلو ته په اشاره لیکلي چې که دغه لوبې په بشپړ ډول ترسره نه شي نو ښایي وه په ځنډول شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په افغانستان کې په الوتنو کې 80% کموالی راغلی. د ملکی هوایي چلند ادارې مشر پرون یک شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د هیواد په هوایي حریم کې په عبوري الوتنو کې هم 40% کمښت راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل د گیتی صدیقی په راپور کې واورئ.
د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ په پروازونو کې کمښت حکومت او پنګوالو ته مالی زیانونه اړولی دي. د دغه هیواد په ملکی هوایي چلند اداره کې یو شمیر هیوادونو لکه چین، هند، ازبکستان، سعودي عربستان، تاجکستان او کوایت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله افغانستان ته خپل پروازونه بند کړي دي. د ملکی هوایي چلند ادارې مشر قاسم وفای د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هیوادونو لخوا تدابیر د پروازونو د کمښت لامل ګرځېدلی دي.
زمونږ کورني هوایي شرکتونه 80% د پروازونو له کمښت سره مخ دي او د پروازونو د درولو او محدودولو احتمال په مارکیټ کې د تقاضا له امله په ډیرو سکتورونو کې شونې ده.
خغلی و فیزده خبره نه یوازې دا چې روان وضعیت کورنی هوایی شرکتونو اغیزمن شوی، بلکې د دغه هیواد له فضا څخه په عبوري پروازونو کې هم 30% کمښت راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره په ایران او عراق کې له جنجالونو وروسته د افغانستان له فضا څخه په عبوري پروازونه 25% زیاتوالی راغلی و. خغلی وفایي وایي د افغانستان د فضا څخه له هر عبوري پرواز څخه اوس $1 اخیستل کېدل. وړاندې تر دې خغلی وفایي زاده ویلي وو چې ترکیې او متحده اماراتو ته پروازونه شته او پاکستان ته پروازونه روغتیایي تصدیق پاڼې پورې مشروط دی. د غلي وفایي زاده په خبره د کورونا وایروس تر خپرېدو وروسته نه یوازې دا چې د هیوادونو په پروازونو کې محدودیت راغلی، بلکې پروازونو ته د خلکو غوښتنې هم کمې شوې دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو دوو میاشتو کې د کامیر او آریانا هوایي شرکتونو له دې امله $38 میلیونه تاوان کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان هوایي شرکتونه وایي که دغه وضعیت دوام وکړي دوی به له مالي ناورین سره مخ شي. د کامیر هوایی شرکت سوداګریز مرستیال سلیمان عمر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ترکیه پرته نور ټولو هیوادونو ته د دغه شرکت پروازونه بند شوي دي. د دوی خبره پروازونه د هغو هیوادونو لخوا بند شوي چې په خوا به ورته پروازونه کېدل.
په خوا د شرکت عواید په ونه کې لک تر لګه 15.3 میلیونه ډالر اوس دغه عوایدو کې کمښت راغلی او د عوایدو کمښت 3.2 میلیونه ډالر دی.
ښاغلی عمر وایي چې د نړیوال پروازونو درېدل د دې لامل شوي چې په ډېرو مواردو کې کورني پروازونه هم ونه شي، ځکه په خبره یې دا یو بل پورې تړلی دي. گیتی صدیقی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه خپل سمسکیلی کې خدای دې وکړي چې زموږ په هیواد کې د کورونا ژوژونکی ویروس کنټرول شي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالۍ نه لیکي، کورونا ویروس پوله او سرحد نه پیژني، باید موږ جدي پاملرنه وکړو. احسان الله بارکزای له لشکرګاه نه لیکي، خلک باید د عامې روغتیا وزارت لارښوونې عملي کړي څو د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیول شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، افغان سیاستوال باید نور نو سولې ته لومړیتوب ورکړي. او سخی باچا شاهین د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ نه لیکي، په خوست ولایت کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه دی شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو اورېدو ته رابولم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام، او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولې یو شمیر کورنۍ د ماشومانو ترمنځ توپیر کوي؟
کټګوري کړي دي، دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نرم داړې نازولې ده. هغه څو چې په مابین کې دي هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې.
دا کاری کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
یا جنسیتی اړخ وسنجو، یا ښکلا وسنجو، یا درس ویل وسنجو، ډیر زننده او زشت عواقب لري.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو، خواهی تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې د اولادونو ترمنځ فرق کوي. د دوی دا فرق کول د ګڼو ستونزو لامل کیږي. دا چې څه ډول په خبرونه کې ورباندې غږیږو، په فایل کې په همدې اکله د خلکو نظرونه اورو.
اساق مومند ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکی، کټګوري کړي دي دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد نرم داړې نازولې ده. هغه څو چې په مابین کې دي هغه ډېر خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې. دا ډېرې اوږدې پیښه وي، ډېرې شته دي. د دوو ورونو په مابین کې داسې سوي دي چې یو ورو چې دا یو زوی دی، بل چې څلور زمونی پنځه زمونی، دا یو زوی چې د باندې ښکار نه کی دا یو د نازولې ده. اما دا بل چې څلور زمون لري یا پنځه زمون لري، نو کو دوی سخت کار یې هم په دې باندې کوي. حتی تر دې پورې مال دې لري چې چا چې پنځه زمون دی او بل یو زوی دی، یعنی که چېرته ونه سر کپ کوي، ونه کونټې کوي، هغه د یو زوی چې دا هغه بیخیا ونه طرف ته نم پیږدي، حتی هغه لرګي په باندې نه راټولوي. اما چا چې پنځه زمون دی، هغه ونه د خیزي تبر ورسره وي، هغه ونه کونټې کوي، غوبل ور باندې کې درمن ور باندې راټولوي، د شولو نیال ور باندې کوي، بل اخر چې بیلتونونه رامسته کیږي، بدی رامسته کیږي.
عبدالرحمن الکوزم د لغمان ولایت څخه، اولاد پیدا شي حتی ختم کوي، ډزې کوي، خپل خپلوان ورته خونه راوړي، په خونه کې یعنی زموږ په ځای کې مال راوړل کېږي، ګډه یا د خو کله چې خزینه پیدا شي بیا دا کارونه نسبتا کم وي. او دا ما خپل لیدلي اوس هم رواج لري. همدا رقم په کورنۍ کې د مشر وړوکي ترمنځ زیاتره وخت په کورنۍ کې مشر اولاد ډېر ګراني، او بیا وړوکی اولاد، بیا په دې کې چې بعضې اولاد چې هغه په درسو کې لایقه وي، هغه ډېر تشویقېږي د مور او پلار لخوا، بعضې چې تنبلي هغه ته هر وخت خبرې کېږي چې تا نسنه جوړیږي مکتب در باندې حق وایم او ته باید یا مستری شي او یاد یعنی هغه کارونه راته ورته کوي چې د هغه نورم ناهلي کیږي او دا اوس هم شتون لري زموږ په ټولنه کې وینې.
روانشناسان وایي چې د ماشومانو په خلق کولو کې موږ واک نه لرو، نو توپیر به د څه لپاره کوو؟ که چیرې موږ د هلک او جلۍ لایق او یو څه تنبل ترمنځ فرق وکړو، نو په لوی لاس د داسې ستونزو سبب کیږو چې بیا یې خپله هم نشال کولی. په دې هکله نور معلومات په هغې مرکې کې اورو چې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مو کړې ده. ورته غوږ شئ. استاد په پایل کې ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې د وړو ماشومانو ترمنځ توپیر لیدل کېږي، تاسې علت څه ګڼئ؟
مننه. له بده مرغه دا یوه جنسیتي او فرهنګي مسله ده، یعنی زموږ کلتور او فرهنګ او دلته د دې کلتور او فرهنګ د دغو رسومو او اننو جوړښت او شکل موندل د دې لامل سوي دي چې موږ په یو ډول په یو شکل فرهنګي اړخه همداسې وروزل سو، تربیه سو، چې لورنه زوی ته، له کسر نه مشر ته، له پسکورکی نه نظر نورو بچو ته ډیر اهمیت او ډیر ارزښت ورکوو. یا جنسیتي اړخو سنجو، یا ښکلا و سنجو، یا درس ویل و سنجو، یا مثلا یو څوک په درس په خاطر رابانې ګران کو، څوک د قد و قوارې په خاطر رابانې ګران کو، څوک د ښه کار په خاطر رابانې ګران کو، څوک د ښه اطاعت په خاطر رابانې ګران کو، چې دا یو فرهنګي مسله ده او تر یو حده پورې د کورنیو ستونزه او عیب ده. یو مورد دا ده. یو مورد جنسیت ده. پلرونه او میندې په دغه برخه کې له جنسیتي اړخه، له سایکولوژیک اړخه، د اروپونې له اړخه فرق کوي. میندې ښځې خپل ښایسته زوی، بدرنګه زوی، لایقه زوی، تنبل زوی، کاریګر زوی، بیکار زوی، ټولو سره یو ډول مینه کوي میندې. اما پلرونه متفاوت دي. ښایسته زوی سره نسبت بدرنګ زوی سره تفاوت کوي، له کاریګر زوی سره نسبت نه کاریګر زوی ته برخورد او چلند فرق کوي. دا یو څه جنسیتي او یو څه کلتوري ستونزه ده چې زه فکر کوم دغه دوه علتونه دي چې د دې لامل ګرځي چې زموږ برخورد او چلند زموږ له بچو سره فرق کوي.
کله چې د کورنۍ له خوا دا ډول چلند له کوچنیانو سره کیږي، دا کوم بد عواقب درلودلی سي؟
متاسفانه چې ډیر زننده او زشت عواقب لري. زه فکر کوم هغه ماشوم چې د جنسیت په خاطر، هغه ماشوم چې د ښکلا او بدرنګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د کار او بیکارګۍ په خاطر، هغه ماشوم چې د نجلۍ او د الکتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د مشرتوب او د کشرتوب په خاطر، هغه ماشوم چې د اته په ځینو له کورنۍ نه کله ګراو باسو د ځینې قومي مسلو په خاطر تبعیض ورسره کیږي، له اروایي اړخه خورا ډېرې ستونزې او ربړې ورته پیدا کیږي. دی په یو ډول په یو شکل اول په لومړي قدم کې د هویت له ستونزې سره مخامخ کیږي، په دویم قدم کې ذهن مغشوش کیږي او ځینې ستونزې پیدا کوي، له عاطفي اړخه محرومیت پیدا کوي، له ټولنیز اړخه اړیکې ویجاړیږي او خرابیږي، له جسمي اړخه هغه وده چې باید وکړي نسی کولی، او له اخلاقي او معنوي اړخه هم پاینده کې متاسفانه دی یو سالم او مومد انساني او کې داسې پاینده کې نور خلکو سره تبعیض وکړي او په اصطلاح هغه چلند وکړي چې د انساني ژوند باب او ارزښت نه لري.
بله، طبعا د ماشومانو منځ کې کوم ټکي ستاسو یاد کړل داسته دا خوای نه خوای د کورنۍ ترمنځ لږ څه توپیر کېدلی سي، خصوصا د مور پلار ترمنځ. دوی ونه غواړیم نه خداګاله دوی نه توپیر کیږي، تاسو
څه مشوره لرئ دوی ته؟ زه غواړم دا وایم چې د اول خود ښکلا او د بدرنګۍ په برخه کې موږ هیڅ نقش نه لرو. که زه ښکلی یم که بدرنګه یم، په دې کې زه ملامت نه یم، نو ولې له ما سره تبعیض وسي؟ که زه قد می جګ د کټیټ ده، زه په دې کې څه مسؤول یم؟ دا یوه فطري مسله ده، د هستۍ مسله ده. خدای پاک همداسې خلق کړی یم، اوس اړین نه ده چې مور مې ما سره په دې خاطر زه بدرنګ یم یا ښکلی یم بد چلند وکړي. دویم مورد، که زه نالایقه یا لایقه یم، بیا هم کورنۍ نقش لري. ما سره به هغه چلند کړی و چې ما خپل استعدادونه غوړولی وای، ما سره به هغه چلند کړی و چې زم کاریګر سوای وای، ما سره به هغه ښه چلند کړی و چې زم یو ښه شخص او یو ښه مومد کس جوړ سوای وای. اوس چې کورنۍ له اولادونو سره بد چلند کوي، متفاوت چلند کوي، په توپیر چلند کوي او زمن بیلابیل نتایج ورکوي، نو دا بیا د کورنۍ ستونزه ده، د هغه مکتب او د هغو خلکو ستونزه ده چې په دغو برخو کې او په دغو چارو کې کار کوي.
کله چې له کور نه بهر نور کسان ګوري چې خپل مور او پلار د اولاد ترمنځ فرق کوي، نو دوی هم بیا دا کار کوي. دا به څومره د ماشوم په روح باندې بد اغېز کولی شي؟
کله چې تاسو له خپل خاوند سره، مېرمنې سره، تاسو له خپلو بچو سره، تاسو له خپلو ملګرو سره کوم ډول چلند کوئ، خلکو ته دا ورخه چې زه دغه ډول چلند کوم، تاسو کله تاسو خپل بچی سره په تاوتریخوالی په سپکاوی پرټنه په سپکاونه چلند کوي خلکو تم دا ورزده کوي چې تاسو باندې چلند وکړي او دا کولای شي چې په یو ډول په یو شکل د ماشوم ارزښت نورم ټیټ کړي پر نفس اعتماد نورم ټیټ کړي او د اروی اړخه ژور خفګان استراب او وسواس او د ځینو مسلو ته مرکې کوي زه غواړم دا ووایم چې موږ د والدینو په حیث د خپلو بچیو د لیاقت د استعدادونو د غوړېدو د ښه شخصیت جوړېدو مسؤول یو موږ باید خپلې وروستۍ هڅې او تلاشونه وکړو چې دوی ښه جوړ سي او که هیرن ښه جوړ نه سوله کیدای سي د موږ په روش او طریقه کې اشتباهي ماشومان باید پرې ملامت نه کړو
بلې تاسو چې هغه مشکلات یاد کړل چې کله ماشومانو ترمنځ په کورنۍ کې فرق کېږي دوی سره مخ کېږي کنه په راتلونکي کې د خپل مور پلار په وړاندې د څومره وقده نیسي
هغه ماشومان چې میندو پلارونو یې ښه برخورد او ښه چلند نه دی ورسره کړی هغوی معمولا وقدی سوي دي معمولا جنسي انحرافونه پیدا کړي دي معمولا والدینو د مرګ لامل سوي له کور نه د تیښتې لامل سوي نشه یي توکو ته د تمایل لامل سوي دي د بدکاریو لامل سوي ټولنیز ضد کارونه ترسره کړي دي څه جنایتکاران او ظالم خلک چې تاسو په نړۍ کې وینئ یوازینی علت یې دا ده چې دوی په کورنیو کې له مور و پلار سره له ځینو محرومیتونو سره مخامخ وو او نن په یوه جنایتکار او یوه قاتل او یوه وقدي انسان باندې بدل سوي
که یو ماشوم مثلا په درس کې ډېر کوشش کوي یا وینه کوي دلته بیا مور و پلار د دوی دواړو ترمنځ فرق کوي آیا دا فرق کول د حل لاره کېدلی
اړینه نه ده چې دوه ماشومان د دواړه په ریاضي کې تکړه وي هغه ماشوم چې په ریاضي کې تکړه ده ابل کې دی چې په کیمیا کې تکړه سي میندې او پلرونه دې د خپلو بچو استعدادونه پیدا کړي او په هره برخه کې چې د دوی استعدادونه ښه غوړېږي او ښه وده کوي په هغه برخه کې د میندې پلرونه کومک ورسره وکړي اړینه نه ده چې موږ ځینې ماشومان په زور په اصطلاح ریاضي ته علاقمند کړو یا ځینې په زور رسامۍ ته علاقمند کړو ځینې په زور کیمیا ته علاقمند کړو وګورو چې ماشومان په کومو برخو کې علاقه لري ورزش درس ادبیات هنر هندسه څه پاره برخه کې چې علاقه درلوده په مغه برخه کې باید کومک ورسره وکړو او په غبله برخه کې باید ډېره توقع ترونه وکړو
ډېره مننه استاد زنده
اوسئ سلام
درنو دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مو مال او ملګری
لوبو لميدانا
زاد بلايزنج ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لميدانا په یو بل او نيزه خبرونه کې مو ذکر مله کرام هرکلی کوم په دې هله چې روح او جوړ اوسئ درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبري یاستئ په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو د زیاتېدو نو وروسته افغان حکومت په ټولو ورزشي سیالیو باندې بندیز لګولې ده خو نن په خبرونه کې تر ډېره په دې غږیږو چې ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره مهم دی او څومره د انسان انټي باډي ورسره قوي کیږي څومره د بدن مقاومت ورسره زیاتیږي ځکه ډېر ډاکټران په دې اند دي چې د کورونا وایرس په هغه انسانانو باندې ډېر تاثیر نه لري چې د دوی د بدن مقاومت قوي وي تبن د ورزش هغه وسیله ده چې د انسان بدن انټي باډي ورسره قوي کیږي په دې باندې به وغږیږو او دغه شان به که وختو د بدمنتون د سیالیو په اړه باندې به لند معلومات هم درکو نو همدا اوس سره په خبرونه کې متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی ملمه ده له ډاکټر صاحب نه به په همدې اړه باندې معلومات اخلو چې ورزش څومره مهم دی ډاکټر صاحب ستړي مشي که پایلې لدینه کوچه سره لدی چې افغان حکومت په ټولو ورزشونو باندې بندیز لګولې دی پر اټولیدونو باندې بندیز لګولې دی خو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف باندې ورزش کول څومره مهم او اړین عمل دی
ډیر ښه تاسو وګورئ دي په څنګه کې چې هغه سانیټیشن پاکوالی او تجرید او د دې په څنګه کې د وایروسي محیط څخه ځان ساتل ضرور دي لکن هغه مهمه معالجه او دوا درمل دی کورونا وایروس البته چې لوړ مقاومت او ایمونیټی دا چې په دې حق له ورزش اکسرسایز او سپورت په دې کې ډیر رول لري تاسو وګورئ کرن سبا د کورونا ناروغي لامل په خارونو او بازارونو کې په کلپونو کې بندیز لګیدلې لکن زمونږ دوستان زمونږ هیوادوال کولای شي چې په خپل کورونو کې په یو سیف او محفوظ محیط کې دوی کولای شي چې اکسرسایز سپورت او تمرین وکړي لوي خوانه کدوی سپورت کوي د دوی په بدن کې سیراتونین او میلاتونین هورمون افرازيږي چې دا البته د بدن د مقاومت او د خوښۍ لامل کیږي او د دې په څنګ کې اندورفین هورمون افرازيږي چې د بدن دردونه لمنځوړي او ګروت هورمون افرازيږي او لیپولایټیک هورمونونه چې لوی خونه هغه میتابولیک فعالیتونه د هضمي سیستم پر مخ بیایي او لبلی خونه هغه لیپید او شهم او وازد د بدن کې لیست کوي او ای ټی پی او انرژي جوړیږي یعنی د سپورت په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې د بدن مقاومت لوړ بوزو چې په نتیجه کې البته ټول بدن ته انساج او بون میرو یا د هډوکو مخ ته ایروا یا وینه رسیږي چې په نتیجه کې بون میرو یا د انسان د هډوکو مغز چې د حجراتو د جوړیدلو فابریکا ده دا بیا ډبلیو بی سی لیمفوسایټونه او مونوسایټونه البته تولیدوي چې دغه مونوسایټونه په شکل د دوا درملو واکسین بیا زی د وینې دوران ته لانګ یا سګو ته او دغه د کورونا وایروس چې بدن ته داخل شوی دی دا بالا کوي لمن دی وړي
ډاکټر صاحب زما آواز اوري او سره لدی چې تاسو یادونه وکړه چې ورزشي ادارو په ورزشونو باندې بندیز لګولې دی او خلک باید په کورونو کې ورزش وکړي لا هم لیدل کیږي چې په سرکونو باندې یو شمېر خلک سهار سهار کې منډه وهي او د خپل بدن د مقاومت د زیاتوالي په هدف باندې دغه ورزش کوي دوی د پر اساس توصیه څه ده چې دوی باید لک تر لګه دغه تمرین په کورونو کې وکړي سره لدې چې د کابل ژوند ته په کتلو سره په کورونو کې تبن منډه وهل سخت دي دغه خلک له کوم لارو چارو نه استفاده وکړي او بل دا چې په کورونو کې ورزش کوي نو کوم ډول ورزش
تاسو وګورئ دغه دوستان چې په کابل کې محیط ورته محدود وي یعنی تنگ وي په کورونو کې نو دي کولای شي چې پارکونو ته یا هغه سړکونو ته یا واټونو ته راوځي چې هلته ګړګونه نه وي بیروبار نه وي او دوی له البته هغه محیطي وسایلو سره تماس پیدا نه کړي دوی ماسک ولري دستکشي ولري محفوظ لباس ولري دوی کولای شي چې په آزاد او پاک هوا کې د سهار یا د مازدیګر لخوانه دوی کولای شي چې مثال پیاده روي پلی تګ وکړي منډي ووهي او خپل سپورت وکړي لکن په ډله ییز ډول باندې نه او هغه محیطونه چې خلاص وي یعنی آزاد هغه اتموسفیر فضا او هوا آزاد وي تړلي کوټې یا خونه یا ورته هغه محیطونه نه وي نو دلته وایروس په محیط آزاد محیط کې غیر فعال دی دوی نشي کولای چې یو شخص بل ته دغه وایروس انتقال کړي نو په آزاد هوا کې هم یو اندازه محفوظ دي لکن خبره دا وی چې په خپل کورونو کې که دوی داسې یو مناسب ځای ولري اول ګرمښت وکړي مثال که هیڅ نه وي دوی کولای شي چې منډه ووهي اگر ریسپان بازی چورته یا پر رسۍ باندې بازی او دي په څنګه اگر آزاد ادمان چې ځنه حرکتونه دي چې انسان البته د انسان په بدن کې انرژي تولیدي خوله ورته تولیدي اول نرمه شو کې لغینه ورسته دوی کوم مثال منډه وهي یا هغه سپورتونه چې دوی ستدي په کله پونه کې اجرا کوي په دې ډول باندې خپل کور کې اجرا کوي نو ان شاء الله دوی به روغتیا پیدا کړي او مقاومت بدن به لوړ شي او په نتیجه کې به البته هغه ایمونټي یا مقاومت لوړیږي بیا کورونا وایروس خپل بدن لمنځوړي
او دا هغه خلکو د پاره متوصیه ست د ډاکټر صاحب چې هغه په کورونا وایروس باندې یا اخته شوی وي یا هم مشکوک وي او نخې پکې علائم پکې لیدل شوی وي د دوی د پاره ورزش د اکسرسایز څنګه دي
ډیر ښه تاسو وګورئ هغه کسان چې ته د کورونا وایروس باندې اخته وي نو په لومړي قدم کې خوده د کورونا وایروس هغه تنفسي سیستم ته داخليږي لکن کچته هایجن سنیټیشن مراد شي او د دې په څنګه کې خواړه وخوړل شي او دغه شخص چې د کورونا په وایروس باندې مبتلا یا ککړ هم دی دا کولای شي خپل ځان قرنټین کې تجرید کړي په څنګه کې رسټ سرات وکړي خپل سپورت ته دامه ورکړي خمو قوي غذاګانی وکړي بیا هم هغه طبي میکانیزم د دې بدن کې تولیدیږي یعنی دغه خوراک پاکوالی قرنټین یا نور خلکو څخه جلاینه د دې لامل کیږي چې د دې په بدن کې یا په هډوکو کې یا د بون میرو په مغز د هډوکو کې هغه ډبلیو بی سی یا د بدن دفاعي اساکر جوړ شي نو هغه کسان که په ناروغي باندې اخته هم دي دوی ته سپورت اکسرسایز ډیر ګټور دی د دې په څنګه کوم قوي غذاګانې چې هغه ویټامینونه او منرالونه ولري او دې په
څنګه پام دې غذاګانو کې پاتې کیږي ډاکټر صاحب عام تصور دا دی چې باید ویټامین سی ډیر واخیستل شي د دې ناروغي په مقابل کې او د مخنیوي لپاره ترسو د بدن انټي باډي ورسره قوي شي خو هغه کسان چې ورزش کوي د ورزش لپاره مناسب وخت کو ورته لګ پډاګه کوي چې د سره لدی چې سهار او مازیګر خلک عموما ورزشونه کوي خو د کورونا وایرس د لپاره کوم وخت ډیر مناسب دی چې لګ تر لګ مخنیوي پکې شوی وي ځکه سهار کې تبن هوا یخ وي او یو عام تصور دا دی چې کورونا وایرس په ګرمه هوا کې ډیر مقاومت نشي کولای دا وجل کیږي نو کوم وخت ورته مناسب دی او د ورزش وروسته کوم خواړه باید واخلي
کله چې انسان ایکسرسایز یا تمرین ورزش کوي نو دلته لیپولایټیک هورمونونه فعالیږي چې دلته هغه لیپید یا شحم دی ټی پی انرژي په ډول باندې په بدن کې انرژي جوړوي خوله یا حرارت د بدن لوړیږي نو کله چې د انسان د بدن حرارت په سپورت کې لوړیږي نو دا واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه نو دا وایروس چې په لوړ حرارت کې البته خپل مقاومت خپل خاصیت له لاسه ورکوي نو دا سپورت کول ایکسرسایز انسان لپاره ډیر ګټور دی اول خو سهار او مازیګر خدای او کبه دا نه وی کول شي چې په هر ټایم کې یا په هر وخت کې د ورځې چې دوی ته زمينه مفیدیږي کې کول شي چې دوی ایکسرسایز تمرین وکړي یعنی تمرین خو څومره ډیرو کې ګټور دی او دا ډیره ښه خبره ده چې په بدن کې څوک چې ایکسرسایز تمرین کوي دی دوی په بدن کې البته چې انرژي ټی پی جوړیږي په مصرف رسول کیږي کله چې موږ تاسو لیپید شهم بدن کې زموږ تاسو انرژي او خوراکي توکي چې کله خورو دا چې په مصرف رسیږي په نتیجه کې لیوي خونه خوله تولیدیږي چې د جلد مسامات خلاصيږي لبل خونه حرارت تولیدیږي چې حرارت خپل کورونا لمنځوړي او لبل خونه مهمه دا خبره هم ده چې البته په بدن کې په هډوکو کې لیمفوسایټونه انرژي تولیدیږي چې بل اخره بیا دا هغه وایروسونه یا البته چې کورونا وایروس لمنځوړي
ل ازادي رادیو نه د لوب ول میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوري متخصص افغان ډاکټر شاولی ابراهیمی و چې د کورونا وایرس ته مخنیوي په برخه کې د ورزش په ګټو باندې غږیده لکه څنګه مو چې د بیډمنټون د سیالیو په اړه د معلوماتو د درکولو په اړه مو در سره ژمنه کړې و دا هم تاسو او دا هم دغه سیالی په اړه تخنیکی او تاریخی معلومات بیډمنټون هم د نورو ورزشونو په شان په نړۍ کې ګڼ مینوال لري د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندستان کې ترسره شو د دې سیالي لومړنۍ نوم پوناو خو وروسته کله چې انګریزانو پر هند حمله وکړه په کال 1800 میلادي کې د غلوبه په رسمي ډول انګلستان ته انتقال او لومړنۍ رسمي لوبې په کال 1903 میلادي کې د انګلستان په بیډمنټون سیمه کې وشوه او لدې وروسته د لوبې د بیډمنټون په نوم شهرت پیدا کړ په 1900 میلادي کال کې وروسته له هغه چې دغه لوبې مینوال مخ پر زیاتېدو د دې سیالۍ لپاره په انګلستان کې یو ټولنه جوړه شوه چې د دغه ټولنې له لوري یو لړ قوانین جوړ شول خو کله چې د غلوبه په نړیواله کچه مشهور شو او مینوال پیدا کړل نو په 1904 میلادي کال کې د بیډمنټون نړیوال فدراسیون جوړ شو چې یو سل 50 هیوادونه یې غړیتوب لري د دې سیالۍ توپ لبنکو څخه جوړ شوی وی چې لاندې برخې ربړ یا هم د پسه پوستکی وي د بنکو شمیر شپاړه سودا غشان د توپ ټول وزن له سلور څخه تر و ګرام پورې منل شوی دی د دې لوبي ډنډا یا ریکټ چې توپ پر وهل کیږي لاس ته لرګي او د غشان دایره له نیکل یا لرګي څخه جوړ شوی وی دایره د نیلون پتار اوبدل کیږي چې اویا سوري بایت ولري د لوبي دا ډنډا بایت د 115 او 190 ګرامه ترمنز وزن ولري او وګدوالي 15 سانتیمتره منل شوی دی د لوبه عموما په انفرادي او جوړی شکل اجرا کیږي د لوبي د میدان وګدوالي 14 متره او 40 سانتي او د غشان پلنوالي 15 متره او 18 سانتي منل شوی جالی باید شپږ متره اوږدوالی او 15 سانتي پلنوالی ولري د غشان باید لزمک 1 متر او 15 سانتي لوړ ولګول شي که څه هم د لوبه په اروپا کې ډیره دود ده خو په آسیا کې هم پیوړی لوبغاړي شته چین او اندونیزیا دوه هغه آسیایي هیوادونه دي چې د لوبه په کې زیاته دود ده او لوبغاړي ډیره نړیواله سیالۍ ګټلې دي په همدې سره زموږ د لوبو له میدانه دا ونیزه ورزشی خبرونه هم پای ته رسیږي خو د کورونا وایرس نه د مخنیوي په هدف لکه څنګه مو چې وړاندې د ډاکټر صاحب ابراهیمی په لارښوونو کې واوریدل
حتی وکی چه ورزش وکی اغم پا کورونو کی او اخپلو ورزشونو تا ادامه ورکی ترسو د بدن انتیبادی مقوی ویسی او د دی ویروس پا ورانده مقاومت زیاد وی ده غشان پا خپلو سیمو کی د روختیا پالانو لارخوانو تا افواگ ونیسی لطفاً کرونا جدی ونیسی او لدی نورانده چه خدای نخست تاسی او یا هم ستاسی کورنه پری اختشی نو خپلی او د خپلی کورنه حفظو سهی تا پورا پاملرن وکلی ترسو لدغا و جون کی ناروغینا پا امان کشی تربیع دل پامان.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.